د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. دوستانو، په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې یادونه کوو چې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او رپورټونه هم لرو. په مکړه دې سات خبرونو ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې خودلې چې خاینو مولوی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنوا په کانفرنس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نوې ژمنې وکړي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې خاینو مولوی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې و. امریکایي نظامی افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون شې تا وګورم او یا ښایي هلته در سره وګورم. ته نه پوهیږي چې څه پېښېږي. کله چې ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي ویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه ترسره کړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ 2 کاله تیر شوي، خو نوموړي تر اوسه هغه سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبلیو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکې په جګړو کې ښکیل دي، وخت په وخت سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګه خبریالانو ته ویل، موږ د افغانستان په اړه ډیرو قوي مذاکراتو کې ښکیل یو، خو نوموړي ونه ویل چې آیا دا خبرې اترې مستقیمې له طالبانو سره دي که نه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې له امریکایي استازو سره په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې لیدکاته کړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو جوړه شي. بیرمن دلیل له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې هغه 4 مهم مسایل یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه کیږي.
4 موضوع شامل بحث توانمندسازی زنان.
میرمن دلیل وایي په دې 4 مسایلو کې د ښځو ځواکمنول او په تیره ښځو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځایه شوي کډوال او غذایي مصونیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرنس کې ګډون ویناوي وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن جمعه په 10 ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ولایتونه نه دي خودلې چې نن نتایج اعلانېږي. خود دې کمیسون رسیال مرزا محمد حق پرست 13 ورځ ازادۍ رډیو ته وویل چې د 10 ولایتونه په لومړۍ کټګوري کې و.
د دغه 10 ولایتونو ابتدایي نتایج به په 2 د قوس اعلان شي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې 10 ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
د ولسی جرګې انتخابات روان کال د تلې په 28 او 29 د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات ونه ورسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې تر اوسه هم نه دي ترسره شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. خغري غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وکړي.
6 نفر که ضرورت فرستادن
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شوي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ساسو غوښتنه و. نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوی او مرسته ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنۍ موادو د استول او بې ځای شو کورنیو ته خپلو مینو ته د رسنېدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړي. دا ریپورتونه لمخې پر دې 2 ولسوالیو د طالبانو په وروستیو حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکی وګړي هم زیانمن شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازي کینیت وارد پرون وویل چې ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ایران په اتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه اعلان کړې او دا کاري هته وروسته له هغه مونږ کړ چې لیبیا په 2018 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. ښاغلی وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کېږي موندل شوي دي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. دا اوترشت بهرنوی چار وزیر وایي چې ازبکستان کې د بشري حقوقو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی دی. کارین کنیسیال چې هیواد اوس مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې ورته اندېښنه لرله، خو میرمن کنیسیال زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندولې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. میرمن کنیسیال وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. ښاغلی کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په 2014 کال کې واک ته لرستو وروسته هڅې پیل کړې چې د منځنۍ اسیا دا هیواد د نړۍ پر مخ پرانیزي او د پخواني ولسمشر اسلام کریموف ته مهال له استبدادي پالیسیو څخه ډډه وکړي. او د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه څرګندونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. ښاغلی مهر الدین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو حمله وکړه، دوه پولیس افسران یې وژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. نوموړي زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان نه وتښتي. دا خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اوترش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنیسیال په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه دوه اونۍ مخکې د نومبر په اوومه نیټه شوی و تر دې دمه څه نه وویلي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې ریپورتونه لرو. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلی ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي کنه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بخود دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي کنه، خو د زیات تکړه چې دای به په بریالیتوب خوشاله شي. موږ د مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي دا لومړی خبرې وي. دا خبرې ډیرې جدي دي. ګورو بچی څه کیږي که بریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د هیلمند د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشری انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په یو ډیر شمه په پام کې دی. خلیل زاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمه ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو لمخه د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استاذ سره ولیدل. لبلې خوا ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کانفرنس کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غنی چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله زیاته کړه،
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت هم جوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشته. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دیجه هم در جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مال ما ما را ببینن، دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بگیره.
په کابل کې د سه شنبه په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا شپېته کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو او راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کې سیولې کلې شو په خوامنګ داوي چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلیو.
لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده، د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریکه کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بلا د شفتالو یا مڼې ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري.
چې میلمه دی په ور در شي ورته پات څا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي ولسم سرود واوري.
به هیرمند به هیوا د به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په بر کې نيسي. انسانی ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انسانی ټولنې اړیکې له یوې بلې انسانی ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغیز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره.